افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ښځو ځانګړي نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې دا پروګرام پیل شي، نن د مارچ د اتمې چې سبا ده د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې کوو. لنډ خبري برخه هم لرو، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان جنوب په مخ کې لري. د وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو خوندیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال اگست را وروسته نجونې لشپږم ټولګي پورته له خوندیو محرومې کړي او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره الله هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي پشا شوي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د راپور له مخې په افغانستان کې دمګړې تر 2000 ډېرې مدرسې ثبت دي چې ډېری د هلکانو لپاره دي. له دې ډلې یوازې 300 مدرسې د نجونو لپاره ځانګړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې نیټې پوري له دغه خونیزو ماسو څخه له 2400 زیات کسان فارغ شوی چې یوازې 128 خزیدې. طالبانو بیا برعکس د نجونو پر مخ د متوسطه خونځو لیسو او پونتونو د بیا پرانستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت وایي د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاری فسیحالدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په دې کتنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی. د قطر دولتي اژانس لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. مولوي یعقوب په 2022 کال کې هم قطر ته تللی و او هلته له شیخ تمیم سره لیدلی و چې په خبره په هغه لیدنه کې د طالبانو د پاوز د تنخواو یو نفرما او د سرحدي امکاناتو د برابرولو په وخت کې د مرستې غوښتنه کړې و. د طالبانو دفاع وزیر او لوی درسیز دا څو ورځې په قطر کې دی او هلته په څو لیدنو سربیره د دوحې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې هم ګډون کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو له تحریک یا ټي ټي پی او نورو تړلو ډلو سره اړیکې ختم کړي. ښاغلی اکرم تیر ماښام د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه کې ادعا کړې چې ټي ټي پی داسې پرمختللې وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي چې د ده په خبره د خپلو شاوخوا 50,000 وسله والو تړلو ګروپونو او د هغوی د بریدونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د منیر اکرم دغه سرګندونو او اوداو په اړه لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون نه دی خودلی، خو مخکې د ټي ټي پی یا نورو ډلو د تمویل او تجهیز تورونه رد کړي وو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او پرمختللي پوځي تجهیزات پاتې دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې دا وسلې د ټي ټي پی او ځینو نورو ډلو لاسته رسېدلې، خو طالبانو ویل چې پاتې وسلې او مهمات له دوی سره خوندي دي. له قبرس څخه تر غزې ترانګ پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی دی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بین ګان سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو رسیدو لپاره ګام پورته کړي. هغه همدارنګه ویلي چې بریتانیا په رفع باندې د اسرائیل د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. مرستندوی ډلې وایي چې د غزې ترانګ په یو بشري ناورین کې ډوبه د شمالي برخه منځوي ده او له 300,000 څخه ډیر کسان بې کوره شوي. ګڼ خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور دي چې واښه وخوري. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د خزو ځانګړي نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې دا پروګرام پیلېږي. نن په دې پروګرام کې د مارچ د اتمې چې سبا ده د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو تر هغې مخکې په دې لنډه خبري برخه کې بیا هم د نجونو د تعلیم له موضوع سره تړلې یوه موضوع راخلو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. اکثر نجونې هم دغه ګونګ حالت ډېرې ناهیلې کړي او یو شمېر هم له رواني اختلالاتو سر ټکوي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیارلس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هېڅ څرک نه تر سترګو کېږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن ښوونیز کال کلیزه پر رسیدو ده او دا مو واضح کړی چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګه منع نه شي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسېدونکي حسینه وایي
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځای پرانستل شي، ځکه دا بغیر انجونو بغیر نیمه نړۍ په میرمنو ولاړه ده، بغیر دنه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویویل که طالبانو له زده کړو نه وای راګرځولی اوس به له دولسم ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په څیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیلې لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان نجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې خو د انجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
وړاندې د نور بس د پروګرام کې بیا هم د انجونو خزو د حقونو پر په موضوع کې انتم کیږو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. پر غزه د اسرائیل د پوځي بریدونو او جګړې نن شپږ میاشتې امپوره شوې. دا بریدونه وروسته تر هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په اومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ او په یوه ورځ له 1200 کسانو ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې د نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د غزې جګړه داسې وخت اوم میاشتې ته په رسیدو ده چې د اسرایلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرایلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نه وي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرایلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرایلي زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوش شي وو. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 یې ماشومان دي. همداراز شاوخوا 70,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمېرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ ژوبلې په اړه باندې شاک دی، یعنی سخت خواشینی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او څه باندې 70,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس